Добре, да я в клетке.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جمعې په ورځ د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي شاید ډېر شر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن دی چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سمدستي بیرته واخلي ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دا خبرداري له هغه غډي اعلامي ورسته راغلی چې پکې بینټاو د ملګرو ملتونو نورو ځانګړو راپور ورکوونکو د ایران او پاکستان له لوري د افغان وګړو د پرلپسې جبري ایستلو غندنه کړې و. جرمنی او د اروپای اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندنت او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کړي چې پکې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلول هم شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغه وشوه چې برلین د می په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ترڅنګ د فرانسې، پولند، اوتریش، چک جمهوریت او دنمارک د کورنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې کمشنر ماګنوس برونر د پناه غوښتنې پر هغو تګلارو توافق وکړ چې باید د بروکسل لخوا تایید شي. د دوی له پریکړې سره سم د کورنیو د یو ځای کېدو او بیا میشتېدو پروګرامونه ځنډول کیږي. د امریکا د کولمبیا ناحیه محکمې قاضي د آزادی اروپا آزادی رادیو هغه غوښتنه ومنله چې د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې یا یو اس ای جی ایم پر ضد د لنډمهاله حکم د صادرولو غوښتنه کړې وه. قاضي لمبرت په خپل حکم کې یو اس ای جی ایم ته امر وکړ چې د 2015 مالی کال پاتې بودیجه چې د کانګرس لخوا ځانګړې شوې او د آزادی اروپا آزادی رادیو ته ځانګړې شوې ده پر وخت ورکړي. د قاضي لمبرت په وینا د دې بودیجې ورکړه له سختو او نویو شرطونو سره مشروطول او له رادیو سره د ښه نیت له مخې خبرو ته نه کښېناستل د قانون سرغړونه ده. قاضي لمبرت لیکلي در هغه کچې چې دا محکمه خبره ده دا به ساري ده چې یو اداره وغوړي نوی او سخت شرایط د داسې کاري اړیکې لپاره وځکړي چې لڅو لسیزو راهیسې روانه ده او بیا خپل احتساب بند کړي. په ځانګړي ډول کله چې دغه اداره له قانوني اړخه مکلفه ده چې د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه هغه مشخص بنسټ ته ورکړي چې نوم یې په ښکاره ډول یاد شوی وي. د آزادی اروپا رادیو آزادی رادیو عمومي رئیس ستيفن کاپوس وویل نننی حکم د عدالت له لوري زموږ د پرلپسې قانوني هڅو اوج دی چې هدف یې دا دی چې یو اس ای جی ایم دی ارکری څو هغه بودیجه ورکړي چې د دې رادیو د حیاتي ماموریت د ترسره کولو لپاره لازم ده. محکمې په ځانګړي ډول د کانګرس لخوا د ځانګړي شوی بودیجې د آزادولو په اساسي موضوع کې بیا بیا زموږ په ګټه پریکړه کړې ده. او په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې د چارو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام بارک اعلان وکړ چې اسرائیل او سوریه پر اوربند صلح شوي دي. شاغلی بارک نن سهار وختي په اکسپانه کې لیکلی چې د اسرائیل صدر اعظم او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ په یو اوربند صلح شوي چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیانو لخوا یې هرکلی شوی دی. نو موري زیاته کړه له درویزیانو، بدویانو او سنیانو غواړي چې خپل وسلې کشیشدي له نورو اقلیتونو سره یو ځای د یوې متحدې سوریې د جوړولو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جوړ غو سیتمن بیاست شرح لاسته ولسم ټولګي و ولسم لاسته لازم نن یو نوې موضوع شروع کو. په دا سفر کې کبه موږ تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دا هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شب شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي، چې د اسفنجونو فایلم، سونتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوه کړو. زموږ راستاسي درس به د څلور اتیایي مسافې څخه تر نیوې مسافې پرې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنم. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړش لري، مګر ځینی ډیر پیچلي جوړشتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې اتلس مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینی چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوي وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دواړه خزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنی کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د تشولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټول حسي سیاسي غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنی جوړښت دی هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل سوی دی د کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاته دوه کوچني نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حزون ډېری نوي چې دی هغه لک د واګي یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره دیږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دوه پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دي. رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي. او همدارنګه کچيري د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. د زو د پاسته بدن او اهمیت وايي پاسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوند له لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ایډن د ایډن د لاله عمله ډیر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلې چې د چ ملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسې لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځ وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې رازو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو کلی یا بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی په دند د کړي کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کریب بدلرونکو چنجانو فعالم روسه د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیز تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي او همدارنګه د ژوندي موجوداتو وچېدو څخه مخنیوی کوي نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دي او د دوی هاضمي کانال چې دی هغه ټیپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن د کم نور برخو ته چې دی وینې رسېږي او بیرته زړه ته وینې رسېدل هم د رقم سره ترسېږي یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي د نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګه چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډه سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدون یا ملاسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندل چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه اپا زنو کچی کم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندی نیسو انشالله چی کم موضوعات من ویل هغم ده زن سر نوت کری اوز ده کری موزه کشوکی چی ده موضوع ده سر سخه خپل کم مطالعات چی دی پرشد دو سر وکی کم موضوعات چی ولکیش خپل مطالعات ده نور زیاده ول ده پاره کتاب بونو تا او نور مثال ده انترنت لاری کوالیسی چی ده دوی نور معلومات هم لاست راوری ترڅو د دوی هغه نراتونکو کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصيږي او د دوی کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیا اوسخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاس راوړئ لومړی پښتنه ده د پاستا بدن او ځانګړتیاوې څه شي دي دویم پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی موږ حلزون په پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي هم درنګه د دوی ډولونه مو ویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مې هم ویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړی او دریم اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي سسې ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټول جوړ او غوښت من بیا شرع خلاص د ول سم ټول کې و یو ول سم لوسته نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره رسوي لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلات پیژندل نو کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه
کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې هغه چی و د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پرې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس ترڅو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه خبر کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دي لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنې عصبي سیستم چې دي هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دي، جوړ شوی دي، چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي، یعنې مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیرو ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لېش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شهم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلوده چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شهم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل بادیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لېږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لېږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی، یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري. او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټر دا سپای نونه دی چې دا سپایلونه چې دی د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دا سپایلونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی جنریټرونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یو اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځان کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې، اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي. همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورون چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپیریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزی عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزی عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل وو، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغه جوړښت کچیر موږ متوجه سو، دی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوی دی. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزی عصبي سیستم، د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو، او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی، اوږد اکسون لري چې سیګنالونو د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چکی ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوښ هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دی، د عضلاتو انقباض دی، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خمالمیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو. د دوغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نشتوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو ساینپس. وایي ساینپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د ساینپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د ساینپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي، هغه یو خو د ودی انکشاف، سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره تر سره لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون اول یې ځول سی و عصبي سیستم ته، حالت دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کی تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده ساینپس څه ته ویل کېږي واضح کړي، او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. کبه پهل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلام علیکم پریدا جان، تاسو د ازادي رادیو قطرمن اوریدونکو ته تمه چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سم سنف کې ووم، او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډېر یو سخت ورځ وو، نه هېریدونکې ورځ وو.
دریم امتحان مو په غوړز بیا ورکړو.
او ډیر جالب و ځکه چې په غور از ما یعنی د غور از نظر ډیر بده خاطر لرم په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوی و چې د غوت هم خپه و په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډیر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې ډیره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ د څه باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ور باندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بېرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخت کم شعر لته سی واورو هم ذهن ارتزانه واده کړی. اوس که ته وایې په مکتب کې چې وایې د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني بېرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم خو دې دا چې خبره ته دوه اول نمبر ته ومن نمبر سره ډیره ګرځېدم ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بي ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټوم کله د لاسونه پورته شوم هم نو گزاره میکړله.
یاد شي اول ورځ چا خوانځي ته وړې وي؟
او اسم کلمې نه ویریږي. زما مور مریضه وه نو د ما د موګن سیا وه هغه زما سمفی وه. د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینې سنځله مله په افغانستان کې نه و نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګرې چې ما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروان میږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای د ژوندی لرې اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله. راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه. ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب دی ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې نه وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یوه صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه پنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه. زه بل صنف ته شوم. زما د امه یوه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم. یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو داسې مې د خوښې مضمون نه و. ټول مې زده کېدل خو څه مې نه زده کېدل هغه ریاضي و. تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي شبانجانی که پا دیل را تاوی است ده خونزی سر بیره پا کور که چه و سیاسته و مولی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو منتو آشک زمات نیدیگی یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
ده پخول موس ورت زده کرل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم زه خاطرې کله کلینو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هیڅ نه پوهېده اما کله کله وایم زړونه وو پاک ور څه مې زر منه پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د ما لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه یریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب آزری وای ما د مکتب کې ویرو کته آزری د مکتب کور ته یو سی کور مور اخلي وای زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د آزری سره قبیوسم چې کور مور و نه اخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې موږ ما ډېر پوهېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه. همېشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتمان پر طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریال یې نو دغه ورځ ورسره ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ، دغه ورسره ورسره چې ما تلویزیون چلارم بیرونه رسنه سره می کار وکړ، او یند مو د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم و، او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښه دیدم کارانو ویم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله، لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته سکوي خبر یا دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل، لور اوس د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې، خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې اقلی رسنۍ ته ځان ورسې؟ سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه،
واقعیش دا ډېره سخته وه. اول که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي. نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم، وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه، مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې، خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
کړم. بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په بلو کښې مې بې امتیازه کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغسې بې امتیاز ووتله تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي.
یعنی زه کوم، زما پلار ډېر مهربان انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي، هېڅ هم نه دي ورتلي، که پیسې به وي که به نه وي. یعنی تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی، او که به نور نه وه حداقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره، ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا لکه وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول لکه یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم و، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې، خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی، خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې، ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وي، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي؟
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم، آخر دوی درته وي درس ته کومه وایې، په کومه باندې؟ یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي، یا رقم لیکي، مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه چې دلته نور د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکي شم، هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګرې دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه تری لرم، فقط دومره خبره شوی مثلا چه ما تویلی شوی که بانه نامزاد شوی یا ده نامزاد شوی یا ده فلانه لور پیدا شوی یا زوی پیدا شوی دومره خبره شوی نورز کمه اری که نورز لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه ده خب بله که خوشحال دل
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی
په دې هم فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید تاسو وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله می پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړې کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هیڅ نه جوړې موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سرځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې و کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې څه نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څو د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندې کول دغه یو شعر به مې ویل ورسله غي څومره چې واخ وتل زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې دغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دیکلي مکوئ وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جنانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي
دلته یو شعر دی سره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیسته ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورستر بلې را نړېږي
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته
انا ته یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکر کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نوره کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغه کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغان ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کې دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي
سره لدې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښیمانه نه یم یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربان دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسئ شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلی پروګرام کې درسره خبرې وکړې هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
جانان دے وطن اما گران دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن
جنت